السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمړنۍ وینا
کوشش کو چې توانو طاقت می چې د خپل ولس ته دغه عذاب او د دې مسکنت د دې تکلیف صوبه.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل د چارو د وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپایی ټولنه وایي طالبان پر رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپایی ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. نن یک شنبه د لیندۍ یا قوس ومه او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپل لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبره کړه د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرای نه کړ چې آیا لوم د ټولګي د پورته زده کوونکو ته به د تعلیم زمینه برابر کړي او کنه.
تعلیم ما دي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډیره حده پورې روان دي، شروع دي. امید ست چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن اخوند هغه ادعاوی هم رد کړي چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. د ښاغلي ملا محمد حسن اخوند خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درته لرو. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوي پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره پلاوي سره د تروریزم پر ضد مبارزې، بشري مرستو او د بشري حقونو د پیاوړتیا په اړه خبری وکړي. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوندزیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې د ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د سما په نوم د فلمونو د لسم فستیوال بنند درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له دیارلسو کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تېر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل. په سویډن کې ډېر افغان فلم جوړونکی همایون مروت چې د فستیوال تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل.
بیشتر فلم‌ها از فیلمسازای افغانستان
ډیرای فلمونه د کورنۍ او بهر میشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندستان، ترکی او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوړه کړل. موږ په پام کې لرو چې په وو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وایي د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. همایون مروت د سما د فلم فستیوال جوړیدل د فرهنګ د دښمنۍ په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې یې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان یې نیولي دي. د راپورونو لمخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهرهچیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې په وړاندې یې مظاهره وکړه. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو، سبا دوشنبه د ایران، برېټانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیه ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. او د روسیه یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د خپل د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړی. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو د سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسانو وژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل د دې پېښې 18 تنه ټپیان په روغتون کې تر علاج لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت نازک دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې اوریدلی شئ. ادرس یې دی azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملا محمد حسن اخوند چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دی، ملت ته بیګا لمرنۍ وینا وکړه. دا چې په دې وینا کې څراغلی دی، راځي چې دا راپور سره واورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خپره شوه، وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کې کوشش کوو چې توان و طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذابو د دې مسکنت د دې تکلیف سه وباسو د الله په نصرت سره، د بل چا فکر زموږ سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیلې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پېژني. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شموله حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. ملا حسن اخوند په خپله وینا کې وویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې که زمینه برابره وي نور زده کړې هم کولی شي. ده په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابره شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره صدر لودل د تحلیل لپاره له امریکا د چارو کتونکو ډاکټر وایس ورداګ سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. تاسو هم د وینا ځینې برخې واورېدې، حتمات مو ټوله وینا هم اورېدلې ده. ولس لپاره څه ډاټ پکې و د ښاغلي حسن په وینا کې؟
مننه لودین صاحب محترم. د ملا صاحب حسن وینا یو څنو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو تر شوی وای. د دې وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه په خپل مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکول خپل مجاهدینو ته، د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغه سه مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوی اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویم برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویم برخه وینا پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو، او خلکو ته خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله ډاکټر،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سه،
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه سه ترګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو. د خځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې، څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن خوند ویل چې دوی خځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د خځو حقونه یې تامین کړي دي. حال دا چې پراخ انتقادونه دي چې لا هم د نجونو د کار او دغه راست تحصیل زمینې نه دي برابرې.
نه، فکر نکوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعده شوی نه وي. دغه لومړی خبرې وي چې د ملت سره وعده وشوي، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکې، او اوس مونږ دومره وفا وکړه او دومره مونږ مخې ته تللي یو. د تاسې د خبرې په ځواب کې د خدو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فیزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادی امنیت دوی اشاره نه کوي، په حساب روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د خدو حقوق دوی مراجعه نه کوي. نو د تروسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واوریدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او وی ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
او نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاره و، تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت وکړه، ټول شموله د ده په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. او تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده، ډیر زیات نیمګړتیاوي لري دغه فعلنه حکومت. امید دغه دی چې دغه جنگ وروسته یو موقتی انتقالی حکومت وي، او راتلونکی حکومت وي یو ډیر درون افغان شمول.
سلامت اوسئ
مننه
ډاکټر صاحب. وایس ورداګ ډیر مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انت بغواک شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
اوپن ډیموکراسي خبرونې افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې، لمالي پلوه د افغانستان دړي وړي کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکونکو ماشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې خیبیل کړي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 3% ناخالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډیره د مرستې بندې شوي. لیکوال وایي وزینې دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پړه پر لویدیځ اچي، خو د مطلب په یو برخه کې راغلي که طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړې ورسره ډیره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړې شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 13 کاله وروسته بیا له خپل هیواد بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپانې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه، روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
ملګری ملتونه وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای چې افغانان له سګنی ژمی وروسته په راتلونکو کال کې هم بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوند موسسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیاي خدمات رسول شوي او لږونه زره نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورتو او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یې ونه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پایل شي. ویزالرون کې کسان وایي چې چیرته دوی ژر خپل پاسپورتونه تر لاسه نکړي، نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزه له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پیل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د ادارې او تخنیکی ستونزو له کبله ودروه. په کابل کې هم دا مهال د پاسپورت ویش ولاړ دی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له خوست نه زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي. د دوبه یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت په ختمېدو دي. د وړوکي په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي، نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روکړې وه، یس یوه میاشت په وخت یادو کنه، یس هم دلته بایومیتریک هر څه کړي دي کنه، هر څه خلوص دي کنه، یس دستی دلته بسوري دي کنه، چې کور په ورشي کنه، چې میسل یار خوسه شي کنه، چې پاره طریقه وي ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه اضافه هغه په وړي کنه، بیا دې نه پرګري کنه. بس زه خاص
د خوست د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غریزي چیرو د ایغه په خاطر چې موږ زړې ریزي مکمل وڅېړو نو کور به مخته روانېږي ان شاء الله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درې دول عمل د ځای تنګوالی بولی وای.
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې ایالت او وجه دادو چې د غی پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر په تنګه ساحه کې ده. مونږ غوړو چې د غی پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته مونږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسونتیا سره ولته کینی، دې ته د خپل پاسپورت ډیر په اسونۍ سره لوستې ورشي. ان شاء الله ډیر زر به موږ دا غدې د مشکل حل کوو.
د یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرید، چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دېخوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله دی ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی دی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پرا پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي، له تیرې پنجشنبې راهیسې په دوحه کې دی. د سما په نوم د فلمونو د 12م فستیوال ګډونوال وایي چې نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې دا فستیوال روان دی. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا له کبله دا مراسم وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی، ټاکل شوی چې سبا دوی خبرې پیل کړي. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه هم په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله مسأله، په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلي او د شپې له خوا یې دروازې بندې وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دوو کمپونو افتتاح د نوي عصري پایل بللی، خو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو پرې انتقادونه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چارچاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تیراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پیل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینا اوس د مازی یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1,000,000 کډوالو د ننوتو اصلي ټکی وو. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړي، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 2.8 میلیون یورو چې 3.8 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6.9 زره کډوال په یونان کې اوسیږي.
اوس هم په بله خبري مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.